ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډیرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
سره پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په مانس کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نګدی ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نو موړی په 1908 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلی او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دی ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورځه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو ترڅنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی وو او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دښتونو زاړه کتابچا، د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونو تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نچوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرښې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه په کې د کتاب په هغه پیل کې لیکلي دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند یې را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به لا چاپ شوي نه ول، موږ به دا غو پروف لوستل او ایډیټ کوو. بم ما به د کتابونو هم دغه ژوري خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښونه یوه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلانو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعه ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړای شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مېن د دښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرای د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږد بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نه شي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دې نه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به پخپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار درسونه، یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خاطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی وو، څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول، چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل. بیا وهلو به یم، ټکولو به یم، نوم به یم راند باندې کېښودو، هسې تقیرولو به بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
دوم ټولګي زده کوون که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي، کرا کینې هلته نوټ وایي چا زده نه بیخي هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده، که نه چې زده دې هم نه وهي دي، ټول صنفیان هلته ناست دي، شرمېږي د څنګه ما وهي هلته. استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي چې دی ووهه، صنف نه هم زړه تورېږي، استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي، صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نه شي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده، چار خواته کږي هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کولی شو چې راسته یې کړو یا چپه کړو یا څرکه مې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبي وکړي د لوبي په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې. اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي، اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي، مګر مغه به درس نه ویلای.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو، کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنه وزه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې الته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زه له دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري، چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دی هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومو برخو کې دي، دي د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی لغن ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بڑے سره واخلي، یو بل موضوع ده کله شاګرد په تشریحي بڑے سره واخلي. ولی استادان زمونږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره کولای شي زده کی. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کی. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچری یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي کنه نور به هم لخپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
لبته مرغه په زموږ پټونه کې داسې وګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولونه نه تر سره کیږي، او خون کوي کوشش داسې کوي چې همیش خپل مهمه موضوعات له تاریخوالي سره له شاګردانو سره مختبوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. کومه نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي خاص زده کړه لاسرسي ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغ زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي، ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی وړتیا به دوستا سره موجود دي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشي، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر شي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یو تاریخوالي تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخ او کاغه مثبت اړخ، منفی اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نسی کولای، همدا دوی ته مثبت کوي چې ما شاګردو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه خز دکړه متوجه ده. در حال کې چې هغه خز دکړه متوجه نه دغه تحقیر سوی ده په مغه سات کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولې استاد داسې قیاس کې د شاګرد ماته متوجه ده؟ نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه د استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په خوندي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې خپل شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له خوندي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالې ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
د آزادۍ میلمه
اول خپل نوم راو.
نوم پدام احمد ده.
پدام احمد د کوم ځای اوسیدونکی یې؟
زه غزنی.
تاسو یو هنرمن یاست؟ تاسو ډولک ژغوي؟ دا ډولک تاسو له څومره وخت ژغوي تر اوسه پورې؟
دا ډولک صاحب تقریبا 40 کال کی زوام.
اول څه دي دا ډولک را شروع کاوه؟ عمر دې څومره وو او څنګه دې را شروع کو؟
دا صاحب زه لاس کالانه وم صاحب، کابل کې مې دا ډولک شروع کو، په دې کار مې پایلو.
څنګه دې را شروع کو؟ مثلا دا د شوق و، دا ستا مجبوري وه، دا ستا خواهش و غوښتنه دي وه، څنګه دې را شروع کړه؟ اکثر راته وکړي
ډولک څه مې زده کو. زه لاس کالانه بیا په کابل کې وم، دا پدی دولک باندې ما شوق زولارم زدم کو بیا تقریبا یو نیم یاست دو میاست درې میاست ز شاګردم کوچه خرابات ک شاګردم بیا د دولک مزده کو بیا لغه بعد زتی و دو تتلم کابل کې ساس کو لغین ذکرالو دلت تر دې جه
په هنر کې ډیر شان دی رباب ارمونیا مطلب مش په پښتو کې تقریبا ما چا ورېدلې دی له هنرمندانو شپوش پیته که څلور شپیته داسې حالی دی چې هغه په افغانستان کې غول کیږي تا ولې دغه ډولک پکې انتخاب
ډولک خو په دې انتخاب کې شوق مې و اوس شوق مې ما په موسیقي کې ډولک مې زده دی تبلا زیربغلی باجا دا څو شیان مې زده دی
خو هغه زیات شوق چې دغه ډولک سره ده
ډیر شوق سمې دا هغه له تبلې سره ده هغه جوړی تبلا نه ده
له دې پرته چې موږ نورې پوښتنې وکړو یا نورې غېدا وکړو یا مطلب نور په مخ سره لاړ سو که ته دغه د خپل پند ښکاره کې راته مثلا ډولک لږ راته ووایې
دا ګېده نومېږي دا تالسه ده
ډیر په زړه پورې ډیر ښه دې ته ولې ګیتا وایي
دې ته ګیده په دې وایي چې دغه نوم یې ګیده ده پوسوې دا راغلی له پخوا دغسې نوم لري دغسې حساب لري دغسې قاعده لري موسیقي م سه ده دغسې هر پرده یې نوم لري هر تال سې وایي هغه نوم لري
زه داسې فکر کوم چې دغه کوم نوم چې تاسې واخیستئ داسې ده لکه دا چې د هندوستاني موسیقي یا دا نوم له هندوستان راغلی که دا د افغانستان د موسیقي خپل نوم ده
یا دا د افغانستان خپل نوم ده خو په هندوستان کې هم دغه شی ده او دغه یو شی دی افغانستان ځانته دی هندوستان ځانته دی خو بیا په هنر کې په تال کې په دې شیانو کې یو دی دا ګیده سه ده دورې هم دغسې ده دلته هم دغسې
ته اول سې د شروع کوو تا خبره وکړه چې زما ډېر شوق ورسره د شوق تر څنګ تاسو کله داسې په مسلکي ځایونو کې هم هلته برخه واخیسته یا هم هغه شاګردي وکړه یا هم استاذي استاذ څوک درلودو چې موسیقي درته زده کړي
وو والله استاذ مې مو خو زما مسلک دغه دی پوه شوې مونږ کسب دغه دی کار هم دغه دی
یعنې داسې ده چې ستاسو په کورنۍ کې نور هم څوک دغه کار کوي
والله کورنۍ کې څوک نشته خو نور خپلوان هم ډېر دي ما هم له غوچ زده کړې
دغه موسیقي کله چې ما ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي هغه داسې وي چې ځینې وخت دی هغه موسیقي د لیونتوب یا د جنونیت تر حده پورې دی پکې غرکیږي دی پکې جنون ته رسیږي پکې تاسې کله کله دا ډولک وایې داسې پکې جذبه دې اخلي پکې غرکیږي که څنګه یي
والله خامخا موسیقي قصوره کمه دي اوس که بعض خلک وایي چې موسیقي په سمه طریقه باندې وویل سي یا ورور کوم غیر شیان پکې یاد نسی خو موسیقي توان نه لري خو بیا څه مقصد کوم دغه پکې راسي بیا توان لري مقصد
داسې نورې خبرې وکړو له تاسو څخه یو بله داسې نغمه اورو په دغه ډوله کې چې ستاسو ډېره خوښه یې ډېر په زړه پورې ډېر دا درته معلومېږي چې دا اوس کومه نغمه ده موږ دته کوم نوم ویلی سو
دا صاحب یو آواز پکې راځي هغه به زه درته وایم چې د احمد ظاهر دی باز آمدی ای جان من جان را فدا او دغه تال څه ده وانس نومېږي وانس
ډېر ښه دغه تبله چې تا یو زده کړه مطلب ډېرو محفلونو ته لاړې کوم هغه محفلونه دي چې تا به ډېر خوند ورڅخه اخیست به ډېر متاثره کولې چې هغو مجلسونو ته به ته لاړې او تا به ډېر په شوق او ډېر په لزړه په اصطلاح باندې هغه ډولک غږاوه
والله شوق خو مې یا ما په کابل کې هم ډېر وخت ډولک والې تبله مې والې خو دلته یو نرمن لغو سره مې ډېر شوق و دلته یو دمبورۍ و هغه د کابل له خوا و ډېر ښه دمبورۍ والا
دغه مشکله د ډولزن وینو یاغي اورو اغه یا اتنچان سره مش خبرې کړې دي د وای سي مثلا د غاتنونه یا د موسیقي یا د ډول خپل خپل سیمې دي مثلا د پکتیکا سیمه ده یا مثلا د غزنی جلا ده یا مثلا د لوګر جلا ده یا د خواته د زابل او د کندهار دغه تاسو په دې کې د سیمو موسیقي ژغولې سي مثلا که زه درته وایم چې د لوګر په دغه باندې ته یو ډولک یو نغمه راته ونیسه د سو تاسو په کې ژغولې سي
والله خدای س چل د لوګر ځانته موسیقي ده د غزنی ځانته دي د کابل ځانته دي د کندهار ځانته دي پوس پارک لريب کې
مثلا کدلته زموږ اوریدونکو کې ناس یو غلطه غوښتنه دا وکړي چې ته د لوګر یا د لوګری ساز یو نغمه راته پکې ونیسه ته باغ څنګه پکې نیسې
دی بیا دا ډیر غږی دا زسز وامه اوس غوږ ورته ونیسه
اندا ډول د غزنی د سیمې در معلومیږي مثلا په غزنی کې بیا هغه د غزنی د محلي موسیقي کوم یو ځانګړی سبک ته یو ځانګړی نغمه ده
په غزنی کې سدا د دموتاس داس رواج هم ده لکه د کابل پوسوي د غزنی د خار او سس د اطراف دي د هغه د کرباغ بیا ځانته کرباغ خو ځانته د غل دی هغه خو اتن دی بیا د کرباغ غلا پای نومیږي
ته یو علاپای یو ترس دغه کې په دغه شک
په غزنی کې دا د خار کې بیا دا بابایدار او دا ګوندشکا کو دا شیان چلیږي ډیر زه به درته وایم
ته رولکس ته وایې کنه تاسو په ټول شپې رڼولې سایت داسې وخت چې ما تاسو دلیا شپې مرونولې د ډولک په حالو باندې ستړي کول یې نه تاسو
ولا ستړي کې دوه خامخا خو شوق ولک په پېدو س نه په ستړي دا پېدو نه په شی مقصد شوق مو نه پېدو س مو ستړي کې وکیا
دا لاسونه په مم نه خوږې دوه باندې
یا ولا یا مون نه پېد پزان باندې زه هغه د لاس خوېدا زبر درته وایم چې یاره که بې جای وږي بیا د لاس خوېږي که په جای وږي بیا نه خوېږي دغه یو جای سته
مطلب خپل هنر به ورسره کړې
او هنر دا خو هنر ده دا خو زور نه غواړي دا
یعنی که غلطي وکړي لاس خوېږي
او که غلطي وکړي لاس پرې کوي
یو بل ډول کې سره ما کله څوخ مخ خبرې کوي یو هغه ویل چې کله کله لاس خوږېدو ته دا لاس رکړي وو تام کله کله د لاس ورته سره کول
یا زه دا غس نه کوم او ما درته سره به ځای لاس وي او به ځای لاس ورواسي ذاتي لاس پرې کوي او خامخا توان ورته کوي
دا موسیقي ستاسو غوړ د رباب چې دی دا څه ډولکس تا وه خپل وخت کې یو هي یا شاید پر اتلونکو کې بیا وې تر اوسه پورې سندرې مو سره ویلې دي
والله سندرې مې ډېرې ویلې په کرباغ کې ومه ډېر وخت ما باجاواله اوازونه مې ویلې ذاتي اوس دلته سره غلم دلته نه دی ویلې
دا ډولکس دی واو ما ځینې ډولکیان لیدلې دي هغه سندرې مو سره ویلې تا بل ډولک سره سندره ویلې کنه
ولاله ډورلک سره خمنه دا ویل ما درته څه یو پنځه کال شپه کال اته کال کرباخ کوم بیا مې دوري اوازونه ویل
استاد ک مثلا تا ډورلک سره سندره ویلې دا ویلې دا یاد نه دا ویلې اوس کدلته یو سندره ډورلک سره ته وایې
سعید زبیوان کوم اواز درته وایم ته وایې
ګوره مثلا پښتو پارسی دواړه زموږ د افغانستان ملي ژبې دي دا دواړه مشت ډېر خوږې دي او په دواړو باندې پېژو کای په پښتو او بیا پارسی وای نو
خوان بو کینو
مله اواز تر تایم ذاتی کارا کمو
راځه
مهربانی سره تاسو خوښی
مهربانی
زیر سوال والا داس دغه سو درتم ډیر وخت आवाज نه ویل دلته دغه را ل اوس یو आवाज وایم
درته مطلب زره انتظار وکم اوریدونکو انتظار وکي
یو आवाज د ماپ کرباخ کې ډیر وایو هغه به درته وایم
تاسو خوش
مست منګي بروړې ده سلام دل بروړې ده مست منګي بروړې ده سلام دل بروړې ده عالم لانی سیار په نور وړې ده عالم لانی سیار په نور وړې ده مست منګي بر مست گرش د دیدن کې جی مست منګي بروړې ده مست گرش د دیدن کې جی مست منګي بروړې ده لنګ غرم کې لیلا خور کوي خوبونه مست منګي بروړې ده سلم دل بروړې ده عالم لال سیار په نور وړې ده عالم لال سیار په نور وړې مست منګي بر
واو دیش دیش استاد داسې د مرمې چې ستا ژبه مورنۍ ژبه پښتو نه ده
مورنۍ ژبه پارسی ده صاحب
چې پارسی ده نو بیا خو له تا په پارسی مې وسنده راوړو
وبه وایم
راځه مهرباني وکړه
باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو جان منی صد همچو من قربان تو قربان تو گفتی که جانانی تو جانان من جانان من گفتی که هی رانی که هی ایران تو ایران تو باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو
واو ډیر په زړه پورې استاد استاد هر کسبګر هر هنرمند هر د خپل مسلک خاون په اوسنی وخت په خپل تللیو په سر ډیر خوابت دي حتی کله کله ځینې داسې کسان ملګري دي چې زړه پسې ورځي ته په دا خپل هنرمندانو پسې په دا خپل یو تللو پسې په دا خپل هم مسلکو پسې خوابده یې کنه پسې خوابده
والا خام خانو غس د مو غاز غټو هنرمندان دې سی وس تللې دي دای دې وبخي خام خان سره خوابده کیږي خام خالق کی
استاد کچې دې زموږ په خوانی هنرمندان ژوندې وای خان کرباغی مطلب بیلتون د پزرګونو پسلګونو نور دی کنه که هغه وخت توي دا هغه زمانه ډولک ژغون کوي د غشتنه بده سو چې یا خواهش بده سو چې چا سره د موسیقي ژغولې
والله خو دا سل د سمات په خپل د په د موسیقي خو دوه رقم دي پوسو هغه خلک هغه غټ غټ استادان سي دي هغه آرام موسیقی جغایی پوست به دوست زوانان سیدی دا خو مالی ساز کهی موسیقی دو بخش دی پوست به دست مالی ساز کهی آغا زان تا دی آغا استازی آوازون سوای آغا زان تا دی ما تو پخپل یارا پا دا خپل و نرک زوایم سه دا طول زوان ور سراوی دا دغس استازان ور سرا سه لکه خان کرباغی و لکه استاز اولمیر و یا دا نور نشناس دا خلک کله پیدا کی اوس غ خلق زانت خلق
صح تا غو خلق غ ترزن خوم رغول سکانه سی مثلا اوس خان کر باغی د چلا موسیقي د ټول افغانستان کې ډیر یو پزلپوري موسیقي د مثلا ناشناس بیلتون سلام لوګری او د سپزرګونو پسلګونو نور د خان کر باغی نغمی دی په دغه کې خوشی دی په پډولک کې
والله خو اوس خو دغه کومه تیاری نه لرم خو د خان کرباغي اوازونه مې زده دي خو نسته را سره دا
مثلا سندرې خو دې نه دي مطلب یاد له ذهنه وتلې دي یا تا په هغه دغه کې وینه دي پډولک خو هغه نیولی سي کنه پډولک کې راته ونیس
د خان کرباغي صاحب وای موي په بام ولاړ زنګيږي ولایلا درنګ دی ولې زیړ تا جانو
استاد تاسو پوهیږئ چې لتیرو تقریبا شاوخوا دوه کالو څخه په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګیدلې ده کله کله داسې په کور کې سکره تنها سي یا مطلب په اصطلاح ډېر ګرم و کې ډېر غم در ولاړ سي کله کله موسیقي ژغې
والله زه خو په خپل سره بندیز راغلی دولک مې نه ده ژغولی په دې سه وروره ته خوندم نه کوي اوس وخت یې نسته پوس وي یا نیغه کوم
یعنې هېڅ په فکر کې نه در ګرځي چې دا شی وکړي
په فکر خو مې ګرځي والله کله کله په دا میز میز باندې چوکۍ ملکۍ باندې کښېنم له ځانه سره غږوم خو مقصد دولک سره مې نه ده والی
اغه کله کله چې نه دغه د سندره مندرم د سل ځان سره زمزمه کوي کنه زمزمه کوي
خو نو خامہ خاص پیاد راس کله کله بیا आवाज هم له ځان سره وای
د ست موسیقي په اړه باندې کوم خاطره ته د جوړک په اړه لري نه لري
خاطره خدا شل د مادر ټول سره دا خاطره مې دغه د سازو ته تلم خو خوشاله وم وروره سات مې تیر و خزوان مې برابر و دغه خاطره ده
مثلا په دادو دغه کې تاسو کوم د محفلونو د موسیقي کول تاسو په خوا د سید زنانه او محفلو ته تلې کنه تلې
والله صاحب په وخت څه کوښنای و ما خامخا خزو ته موساس کا او په وخت کوښنای و د تقریبا د کارمل په وخت ما په یاد کیږي ز دغونه لکم لسکانه دوه لسک دوه لسکانه هم چې ز سازو ته تلم بیا خزو ته تلو دوه نفر
یو سړی به بل و هغه به اوازخوان و او ته به چې وی سندرغاړی به و او ته چې به وی ستا به ډولک ورته ژغوو
ما تبله واله هغه جوری تبله نه ده
جوری تبلې دی
هغه مې واله
ښه
اوازخوان نه وم په وخت
اول وار چې د موسیقي را شروع کړه اول وار د چیرې داسې محفل ته سې لاړې څه ډول محفل و در یادېږي
هو په یاد کېږي خو مې اول سر سم زده کړو بیا دلته دغه ته ولاړو چل ستون خواته یو ځای و بیا هغه یو شناخته ولغ سره تللو ما پیاد کې سوال
مس رات استلاړې هلته کار کیفیت را ته بیان کی چې حالت دې څنګه خوشاله وي خپه وي څنګه
یا خوشاله ما ډیر خوشاله په دې سم ما موسیقي زده کو بیا اول پروګرام یو ډیر خوشاله
تاسو پروګرامونه دیم کړی چې په افغانستان کې یا مطلب په بل ځای کې د سپو په تلویزیونونو کې یا په رادیوګانو کې هغه راغلي دی خبرونه
والله مو خو کوچنی و بیا مو نه یې تللې چیرې داسې تلویزیون ته یا دغه ته نه یم تللې تر اوسه
پخوا ستاسو دغه کار یا دنده چې وه هغه دغه ډولک ژغول و له دې لارې تاسو هغه د بچیانو یو ډوډۍ موډۍ یو د کور ګزاره په کېده اوس دا د کور ګزاره څنګه ده
والله صاحب اوس خو مې د کور ګزاره سخته ده صاحب په دې سه وروره هغه وخت مثلا 15,000 لزر به مې د شپې پیدا کول اوس وروره څه ده کورم په کرایه ده مقصد اوس کراچیواني کوو وروره بل کار خو مې زما نه ده زده ذاتي ژوند هم سره خراب ده یو څه وخت خو هغه یو کارت مې اوس هغه هم راچه واخیسته وای څنګه راتي وای وخت پوره سوی ده داسې ده داسې
نو اوس د اقتصادي حالت کو ډېر سره کمزوری ده
والله اوس مې اقتصادي حالت سره ډېر کمزوری ده په دې سره کراچیوانی که مثلا 200 روپی دو روزه گتم آقا د کور د غم نکی د کور گزارنه کی وو
مثلا که د خو دو کال وو ته موسیقي باندې بندیز ده کداغه موده نور غدی غزیږي پسی دغه موسیقي باندې نورم بندیز لګیږي دغه خپل هنر خو بدر زیریږي نه
یا دا خپل کسب دادا چیرې ریګی راځي دا سار سو دا غسی معنی ریګی
دلته موږ په افغانستان کې یو رواج داسې لرو چې مثلا دغه موسیقي داسې زینه په زینه د نیکه پلار زوی ته له زویه پسې لمسی ته داسې پسې پاته کیږي ستاسو په کورنۍ کې داسې بل څوک شته چې هغه دغه هنر په مخ وړي
مالا دا خو داسې په کابل کې هم زموږ خپلوان شته زما یو ماما ده هغه ښه تبلایي ده یو د خاله زوی مې د هغه ارمنیي ده ډېر غټ غټ هنرمندان دي او په کرباغ کښې چې دي هغه هم زموږ دوستان دي هغه هم مقصد ساز هم کوي هر شی
ستا په بچیانو کښې خو داسې څوک نشته چې مثلا دغه کار کوي
یا زموږ په کور کښې اوس فعلا څوک نشته یو ځای مه یو زوی مې ده لس کلنه ده بل ذاتي څوک نه لرم یو دغه یو زوی مې ده
دغه زوی دې بیا شوق لري ورسره نه لري څنګه ده
هغه زوی مې اوس دلته په یو ځای کې کار کوي پرده دوزي کې اوس خو د هغې شیانو وخت نشته نو
داسې معلومیږي چې کله کله یې ورخلي یا یې مطلب دا تبله یا یې دی ژغیي مطلب داسې شوق یې هم نشته ورسره
دا شوق خامه خاصته ورسره خو زه نه پرېږدم
ولې نه پرېږدې ولې نه پرېږدې
په دې سې دلته په درد نه خوري په افغانستان کې موسیقي
یعنی ستا په فکر په افغانستان کې باید موسیقي مړه سي
ولا یا هغه څه هم نه ده خو مقصد هغه زه ورته وایم چې مقصد یو بل کار وکړه یو بل کار وکړه زه نه پرېږدم
څنګه فکر کوې چې مثلا له یو هنرمنده له یو تبلچي دي هغه خپل د پلار د نیکه کسب او یا هغه هنر واخیستل سي څنګه ته په کس دغه نه ورته پرېږدې چې دا شی ځینې واخیستل سي
والله خو داسې چل ده زه وایم چې دغسې وخت به لکه په ما سه راغلې دغسې وخت به په هغو باندې هم راسي موسیقي داسې شایي ده چې آزادو ملکو کې په درد خوري دلته په درد نه خوري افغانستان کې
یعنی ستا فکر دا ده چې په افغانستان کې موسیقي د زوال په لور روانه ده یعنې د ورکېدو په خوا روانه ده
اوس خو دغسې ده نو له دې بعد خدای پوهېږي
بیا هم نو غوښتنه څه شی ده څه باید وسي موسیقي دپاره
والا غوښتنه خو م دا ده چې موسیقي آزاد سي خلک لږ شوق سره وګرځي لږ آزادي سي خو دلته خو نه کېږي موسیقي ګمان مې نه کېږي
دا چې نورې خبرې وکړو بیا یوه نغمه په کښې اورله تاسو څخه
تغانی تال وای
دا د موسیقي یو طرز دی یو سبک ده
وو د موسیقي یو سبک ده دا قطغانی ورته وای
دا داسې ځای معلوم ده چې دا د افغانستان د کومې سیمې ده او که دا په ټوله موسیقي پورې تړلی شاید
یا دا د ټول افغانستان د قطغانی چې ده
دغه کوم نوم چې تاسو واخیستی قطغانی په دې کې بیا سندرې هم شته که خالي موسیقي ده په دې کې
وو ستا په دې کې هر رقم خاندانونه شته هر رقم خاندان ورته راځي مثلا دا آواز پکې راځي
بوی ساز قطغه میده میده کار بزن خراب تن بینا او بچه کار بزن
دا آواز پکې راځي ډېر آوازونه پکې راځي خو دا یو مالی دغه د تال ده
ملي سندرې کې ستاسو کومه سندره ډېره خوښه ده چې هغه په دغه کې مثلا ای زما وطنه د لالونو خزانې زما یا بله داسې کومه سندره ده چې ستا ډېره خوښه ده چې هغه موږ ته په دغه ډوله کې اوس وژغی
والله زما خوښ دغه یو آواز دي د وطن دپاره دي
مثلا موږ یو
وطن جنت نشان دي ګلان پکې کرم
جنت نشان دے گلان پکے کرما پما دروہ نگران دے گلان پکے کرما وطن جنت نشان دے گلان پکے کرما
استاد تاسو په یو داس ټولنه کې وسیله کې غزنای دلته اکثره خلک ولسی طبیعت لري هغه کلاسیکل موزیکی یا مثلا هغه کلاسیک سندری ډیری نه اوري ولسی سندری اوري اتر څنګه د اترنیز سندری ډیری اوري د سې د اترن موزیکی په کې ژغولې سي پر په دغه ډول کې
وو د اتن دولک مې زده خو سوره کم دی اتن
مثلا که موږ د تا د غشتو د کوچ څوره کما تند ته یو رقم ډوله کرته وژغه او درم دام راته وای چې مثلا د کوم سیمه اتن د څه ډول د اتن کیږي
تان سه داد مود غزنی اتندی علا پای ارتوائی دا زوانان دیر خواهی او دیر خاتند
ده آزادی ملمه
Thank you. پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا می وقت المدام دام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا می وقت المدام دام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا می وقت المدام دام را سچن سلام لام راس چنگ